السلام علیکم قدر منو لیدونکو، وقتم بخیر. د امریکا غږ آشنا رادیو ته ښه راغلاست. دا د رکو راست یا د سپینې خبرې خپرونه ده. زه ګالیا رانا نورستانه یم، د خپل د همکار په اتفاق حفیظ آصفي صاحب سره دا خپرونه تاسو ته وړاندې کوم. لکه د تل په شان د نن د خپرونې موضوع د سپتمبر د ولسمې د بریدونو په مسلې باندې خبرې کوو، چې نن یعنی له نن نه درویشت کاله وړاندې په 2001 کال کې د القاعده شبکې د امریکا په دریو مختلفو سیمو، نیویارک، پنسلوینیا او واشنگتن کې بریدونه ترسره کړل، چې له امله یې 3000 امریکایان ووژل شول. همدا بریدونه لامل شو چې امریکا د القاعده شبکې د مشر د لمنځه وړلو لپاره په افغانستان باندې برید وکړي، چې د اکتوبر په 1 په افغانستان باندې برید وکړي او د وخت د طالبانو حکومت یا رژیم نسکور کړ او خپل پوځیان افغانستان ته ولېږه. یوه درویشت کاله وروسته یوه پوښتنه چې وسم په ځای پاتې ده، هغه دا چې آیا د درویشت کالو نه وروسته امریکا په هغه هدف چې افغانستان ته تللی و خپل هدف ته ورسېده؟ آیا اوس امریکا او متحدین د القاعده د شبکې یا د تروریستي ګواښونو نه مسونه دي او کنه؟ دا به د ملمنو سره نن وڅېړو.
بله، تشکر از شما. با سلام خدمت شنوندگان و بینندگان برنامه رک و راست سپین خبر امشب. همینقم که همکارم گفتن، در رابطه با پیامت های حملات تروریستی 11 سپتامبر صحبت میکنیم با مهمان های محترم و ای که آیا ایالات متحده موفق شده هدفی را که میخواست به دست بیاره او را بهش برسه. ای پس با مهمانای محترم برنامه، تحلیلگران مسائل سیاسی، جناب آقای آصف مبلغ استاد دانشگاه در ترکیه و جناب آقای اسحاق اکبر استاد دانشگاه در برلین با بحث میگیریم. حضور هر دو مهمان محترم در برنامه خوش آمد میگویم. با اجازه شما قبل از اینکه برنامه را بحث خود آغاز کنیم، با هم و با مهمانای محترم با مصاحبه گوش میدیم که همکار ما ژیلا نوری با آقای بل روجیو، کارشناس امور دهشت افغانی، انجام داده و او اطور گفته که امریکا در این مبارزه خود ناکام شده و این تا با وجودی که حملات تروریستی تا کنون تکرار نشده، اما این به این معنی نیست که القاعده و داعش کاملا از بین رفتن. با مهمانای محترم این مصاحبه را میشنویم، بعد باز خود آغاز میکنیم. ماموریت ایالات متحده در مبارزه با دهشت افغانی بین المللی و در کل در مبارزه با القاعده و بعداً با گروه دولت اسلامی داعش با برداشت ما یک ناکامی مطلق است. ایالات متحده برای شکست القاعده به افغانستان رفت و میخواست مانع مبدل شدن افغانستان با پناهگاه امن برای سازمان های دهشت افغانی شود. حالا پس از نزدیک به 20 سال حضور امریکا در افغانستان، طالبان یک بار دیگر به قدرت رسیدند. القاعده بار دیگر در افغانستان زیربناهای دهشت افغانی را تأسیس کرده که شامل کمپ‌های تعلیمات نظامی در 12 ولایت از 34 ولایت افغانستان میشه. خانه های امن، مدارس دینی که جوانان به افرادگرایی تشویق میکنند، ذخیره سلاح، مرکز عملیات رسانه‌ای در افغانستان ایجاد کردند. ایالات متحده در قسمت شکست خورده. جهاد به آفریقا سرایت کرده. با عراق و سوریه و یمن و سایر کشورها در سراسر جهان گسترش یافته. القاعده در مقایسه با 11 ماه سپتامبر سال 2001 در حال حاضر جنگجویان بیشتر داره و پناهگاه امن در نقاط مختلف برای خود داره و گروه داعش در سراسر جهان جای پای برای خود باز کرده.
بله، شما جهان پس از 11 سپتامبر 2001 بدین سو اکنون مسئول تر است؟
با
موجودیت پناهگاه های امن القاعده و گروه داعش در سراسر جهان، در ایالات متحده سطح آمادگی امنیتی افزایش یافته. به همین منظور سطح تهدیدات هم 11 سپتامبر هم به طور قابل ملاحظه کاهش یافته. با وجودی که تاکنون شاهد حمله به سطح 11 سپتامبر نبودیم، اما منافع امریکا در سراسر جهان با خطر بیشتری روبروست. باید داشته باشیم که القاعده و امیر کمگروه گروه دولت اسلامی داعش هدف انجام حملات دهشت افغانی را به گونه ندارند که در امریکا یا اروپا چیزی را منفجر کنند. این فقط یک تاکتیک اوناست. هدف اونا تاسیس خلافت اسلامی است که میخواهند کشورها را به خلافت اسلامی یا امارت اسلامی مبدل بسازند. در افغانستان در حال حاضر امارت اسلامی برقرار شده و در سومالیا مشابه این وضعیت است. کشورهای مالی و بورکینافاسو مشکلات خود دارند. خطر در هر جای افزایش یافته. با وجودی که تهدیدات حملات دهشت افغانی در خاک امریکا کاهش یافته و ما طی 24 سال گذشته حمله مشابه 11 سپتامبر نداشتیم، اما توانایی منابع و پناهگاه‌های امن القاعده و گروه داعش امکانات را که اونا میتونن هر نوع حمله را توسط او هماهنگ کنند به پیمانه وسیع‌تر از زمان قبل از 11 سپتامبر وجود داره.
وضعیت توریسم جهانی را و گروه های دهشت افغان پس از 20 سال که از 11 سپتامبر میگذره چطور ارزیابی میکنین؟
قبل از 11 ماه سپتامبر القاعده در افغانستان پناهگاه امن ایجاد کرده بود. با وجودی که در ده ها کشور دیگر حضور داشتند، اما در افغانستان عملیات اونا تحت نظر گرفته نشده بود. در حال حاضر القاعده به خاطر که قدرت طالبان به دست دارند، پناهگاه امن در کشور ایجاد کردند. القاعده زیربناهای عمده در سومالیا ایجاد کرده. ما و همکارم سومالیا را افغانستان افریقا می‌دانیم. شاخه الشباب در افریقا طالبان افریقا هستند که یک تهدید دراز مدت است. ما باید بیاد داشته باشیم که ایالات متحده و کشورهای غربی از جنگ علیه جهادی ها خسته شدند. اونا فقط میخواهند روی این فعالیت ها سرپوش بگذارند. تهدیدات بیشتر بر اوکراین، چین و ایران و اسرائیل متمرکز است. این وضعیت برای جهادی ها و افراطی ها فرصت میده که بیشتر رشد کنند و با تهدیدات دراز مدت مبدل شوند.
گزارش‌های ملل متحد آکی بران است که برخی از گروه‌های دهشت افغان در داخل خاک افغانستان فعالیت دارند. فکر می‌کنید که طالبان با تعهدات خود برای جلوگیری از نوع حمله 11 سپتامبر پابند هستند؟
گروه داعش دشمن القاعده و طالبان است و حملات در بیرون از افغانستان به شمول ایران و روسیه انجام دادند. طالبان دشمن داعش هستند و به همین دلیل متاسفانه کشورهای مثل ایالات متحده طالبان را یک شریک مبارزه با دهشت افغانی می‌بینند. به نظر من القاعده و طالبان با هم توافق کردند که از همچون توطئه‌ها به خصوص از خاک افغانستان جلوگیری کنند. القاعده در عوض از آزادی در افغانستان لذت می‌برد و کمپ‌های تعلیمی و از زیربناهای خود تأسیس کردند. اونا نمیخواهند که امارت اسلامی طالبان به خطر بیندازند. به نظر ما با این که القاعده از ساختن ظرفیتش برای دراز مدت و استفاده از افغانستان به مسابقه مرکز برای حمایت شاخه‌هایش در قسمت‌های دیگر جهان و به تهدید نکشاندن حاکمیت طالبان خوش است، این متاسفانه به گفته معاون اداره استخبارات آمریکا به این معنی نیست که القاعده توانایی انجام حملات علیه غرب از دست داده یا اینکه طالبان اونا را از حمله مانع شدند. این کار نشده. آنچه در افغانستان میگذرد، القاعده به نظر من بر دسترسی به منابع باقی مانده تا توانایی خود بیشتر بسازد. گزار مصاحبه را شنیدین در رابطه با مسائل دهشت افغانی و مبارزه امریکا برای از بین بردن القاعده در افغانستان. این مصاحبه را همکار ما ژیلا نوری انجام داده.
از سوی سپس تاسو به اجازه زغورم چه دمده مرکی پدوام ده اتمر صاحب نه و پختن مطرکم چه وس اتمر صاحب درویشت کالا وروسته لکه سنگه چه بانگ پده این مصاحبه که واوری ده چه دا امریکایی کارپووی چه القاعده وس هم بلکه حتی درویشت کالا وراندی نه وس ډیر پیاوړی شوی او وس نه یوازې چې د افغانستان او د سیمې په هیوادونو بلکې د نړۍ په هیوادونو کې دوی فعالیتونه غځېدلې دي لکه د افریقایي هیوادونه او سومالیا په افریقا کې د افغانستان یعنی د افریقایي هیوادونو افغانستان یعنی به شکل پرتلک چه سومالیا دست یو حیثیت لري چې یعنی کیدیشی چې القاعده دل تدیر د فعالیتونو البته مرکز به شکل وي. خبره داده اتمر صاحب چې وس درویشت کاله ورسته آیا فکر کوئ چې د القاعده شبکې فعالیتونه هم هغه څه چې یو تعداد کارپوهان وایي چې ډیر شي دي، بیا برعکس یو تعداد وایي چې نه، القاعده د پخوا په شان فعالیت نه لري، د دوی فعالیتونه کمزوري شوي دي، دوی یوازې الهام ورکولی شي ځینو ډلو ته؟ ستاسو نظر په دې برخه کې څه ده چې د دوی فعالیتونه اوس څنګه دی؟
مننه نورستانی خور تاست جناب آصفی صاحب تا دی میز ملگری جناب مبالغ صاحب تا طول اوریدون کلیدون کتا سلامونه و نیکیلی
وعلیکم السلام.
دا په حقیقت کې ډیر پیچلی خبره ده، ډیر مشکل ده که سړی داسې قضاوت وکړي، ځکه القاعده اوس دپاره خپل تاکتیک بدل کړی. په تیر یوویشت کلونو کې امریکایانو د القاعدې مشران نښه کړل او ډیری د دې مشران سرحدي سیمو کې په نښه شول او له منځه لاړل. یو تعداد د دې د پاکستاني استخباراتو په مرسته ونیول شول او امریکا تل بوتل شو. القاعده د دې په خاطر چې د دې بریدونو نه ځان خلاص کړي، اول خو د دوی دپاره ډېر یو ښه فرصت دا پیدا شو چې طالبان وخته ورسېدل او د دوی دپاره مصوم امکانات، مصوم ځایونه، ځکه د دوی رابطه د طالبانو د مشرانو سره ډېر د پخوانه او حتی په اوس وخت کې ځینې فامیلي رابطې خپلوي د دوی تر منځه ترسره شوی چې دغه د دوی نږدېوالی ښیي. کله چې په راپورونو کې موږ اورو چې اته ولایاتو کې د دوی د ټریننګ مرکزونه دي، د دوی د سلا ذخیره په پنجشیر کې ده او همدغسې دوی د تاکتیک په بدلولو سره د اوس وخت دپاره دوی په لویو عملیاتو باندې لاس نه پورې کوي، ځکه چې د دوی تاکتیک دا دی چې اوس په انفرادي توګه یا ډېر په وړو ډلو کې دوی خپل کار وکړي او د اوس دپاره داسې یو تهدید رامنځته نه کړي چې هغه دا بیرته پروجکت شي او امریکا په دې باندې حمله وکړي. دوی د دغه فرصت نه اوس استفاده کوي. د یو خانه د طالبانو حکومت دوی ته منظم پیسې برابروي، امکانات د دوی په لاس کې ورکوي، همدغسې د دوی مشران ورو ورو د نورو هیوادونو نه افغانستان ته راځي، دوی تشویقیږي چې تاسو افغانستان ته لاړ شئ او د دوی ارتباط د حتی د القاعدې د سازمان د ایجاد نه د 1988 کال نه، کله چې دا د اسامه بن لادن عبدالعظام له خوا نه په پېښور کې رامنځته شول، د هغه وخت نه په هغه وخت کې د افغانستان د جهادیانو سره د دوی اړیکې او رابطه ډېر زیات و. بیا کله چې د طالبانو تاریخ پیدا شو، دوی ملا عمر ته بیعت وکړ او د هغه نه وروسته بیا کله چې امریکا افغانستان باندې یرغل وکړ او اسامه د افغانستان ځینې ووت، او دا مثلا په پاکستان کې په 2011 کال د می په میاشت کې هلته ویشتل شو، بیا د هغه نه وروسته کله چې ایمان الزواهری شو، بیا په مخه وخت کې ملا عمر هم وفات شو، د هغه نه وروسته اختر محمد منصور و، بیا زواهری اختر محمد منصور ته بیعت وکړ، د هغه نه وروسته بیا کله چې هغه ووژل شو، بیا ملا هیبت الله ته همدغه زواهری بیعت وکړ. یعنې دغه د دوی دغه بیعت په رسنیو کې نه دی راغلی، یعنې دا پټ یو مسله ده د دوی تر منځ، لیکن بیعت د دوی په شریعت کې داسې بانا لري چې دوی ټول واک اختیار هغه چا ته ورکوي چې دی ورته بیعت کوي. نو په دې وسیله باندې که موږ دواړه خواه وګورو، که موږ وایو القاعده ځپل شوی تر یو حده پورې، که القاعده و چې له منځه تللی نه، بلکې القاعده نور ورژنونه نور ډلې دي چې القاعدې سره اوس مرسته کوي، لکه په پاکستان کې لشکر طیبه ده، لشکر جنګوي دی، په خپل افغانستان کې حرکت اسلامي ازبکستان دی، او بیا القاعدې سره داعش ډېر نږدې دی. داعش بیا یو نوی پدیده دی، خو دغه ټول خبرې په مجموع کې پیچلي دي او ډېر اسانه نه دی چې سړی په دې باندې یو رقم قضاوت وکړي، ووایي چې دا یا له منځه تللی یا نه، دا چې ډېر فعالیت لري اوس.
تشکر جناب آقای اتمر. آقای مبلغ، باز هم با تقدیم سلام مجدد و تشکر دیگه که دعوت ما را پذیرفتین. امیر هم که در مصاحبه شنیدین با آقای اتمر هم فرمودن، چی فکر میکنین که آیا ایالات متحده در این جنگ در مبارزه علیه دهشت افغانی ناکام بوده پس از 20 سال؟
با سلام
و
درود خدمت شما و جناب استاد اتمر و همینطور همکار محترم شما و مردم شریف افغانستان. ما چند نکته میخوایم خدمتتان عرض بکنم که منافع و راهبردها و استراتژی های قدرت های کلان معمولا برای بازه زمانی خاص تعریف میشه و این استراتژی ها ممکن هست که در گذر زمان تغییر بکنن. اول ما باید بدانیم که مسائل که در رونمای مسئله مطرح می شد برای حمله به افغانستان، یعنی آوردن دموکراسی، حقوق زنان افغانستان و یا بحث رفاه افغانستان، برچیدن مجموعه های افراطی از خاک افغانستان، اینها به نظر من رونمای مسائل بودن که خب قدرت‌های کلان از رخشان آمریکا مطرح می‌کردن. اما من مسئله رو طور دیگری می‌بینم و اون همین هست که امروز متأسفانه منافع استراتژیک آمریکایی‌ها و منافع استراتژیک کشورهای کلان غربی در بعضی از مسائل با گروه‌های مثل طالبان، با گروه‌های مثل حتی گروه های دیگری که جدای طلب هستند در پاکستان و یا در ایران تلاقی کرده و این تلاقی منافع هست و این اشتراک منافع هست که ما امروز یک چنین شرایط را میبینیم. بنابراین خیلی قاطع نمیشه در این خصوص نظر داد که آیا آمریکایی ها دستاوردی را در افغانستان نداشتند و به دلیل فشارهای یا تغییر اولویت‌های جنگی خودشان افغانستان را ترک کردند. من معتقد بر این هستم که استراتژی آمریکا تغییر کرد و در به اختلاف دبستان‌هایی که مخصوصاً در دوحه مطرح شد یک منفعت مشترک بین طالب و گروه‌های هم اجندای طالب با آمریکایی‌ها مطرح شد. اگر بنا باشه که روی این مسائل بحث بکنیم، بسیار مسائل گسترده و پیچیده هست، مخصوصا در مورد مرزهای جغرافیایی کشورهای مثل پاکستان، ایران، افغانستان و مسائل دیگر. یک استراتژی کلانی که امروز توسط قدرت‌های کلان تعقیب میشه، بحث برهم زدن نظم‌های پایدار در کشورهایی که از نظم نسبی برخوردار هستند و بعد به اصطلاح دیکته کردن قوانین کشورهای کلان در او کشورها هست. این را در افغانستان انجام دادن، در کشورهای عربی در ملغمه بنام بهار عربی انجام دادن، در حیات خلوت روسها در انجام دادن و تداوم داره این مسئله. یعنی استراتژی کلان برهم زدن نظم موجود و به اصطلاح
یعنی با یک حرف جناب آقای مبلغ، شما به یکی دستین که شاید ایالات متحده و شما از کشورهای غربی رقم که شما گفتین از این گروه ها به خصوص طالبان و یا القاعده با عنوان ابزار در برابر کشورهایی که منافعشان را تهدید میکنه استفاده شود؟
یقینا من فکر میکنم که یک مسئله بسیار مهم در این قضیه و در پشت پرده همین مسئله هست. بنابراین شما اگر پازل هایی را که در طول این 20 سال در افغانستان چیده شد را کنار هم بگذارید و شرایط فعلی را که پاکستان با او درگیر هست را کنار هم بگذارید، بحثی را که در مسئله کردها اتفاق می افته، در مسئله بلوچ ها اتفاق می افته را کنار هم بگذارید، من فکر میکنم بحث خاورمیانه جدید که از طرف سیاستمداران آمریکایی مطرح شده بود گام به گام به سمت عملی شدن پیش میره. البته موانعی در این قسمت خلق میشه، بحث مسائل مثل غزه شاید یک پدیده بود، بحث فلسطین و مسائل دیگه. اما من به دید شک می نگرم که افغانستان در آمریکایی‌ها در افغانستان شکست خورده باشه و یا خروجشان به دلیل استیصال آمریکایی‌ها در جنگ با طالبان باشه.
تشکر آقای مبلغ.
اکبر صاحب، دغه د سپتمبر دی ولسمې پیښې نه وروسته نه یوازې چې په امریکا کې بلکې د نړۍ او د افغانستان په سطح هم د ژورو بدلونونو لامل شوه. خبره دا ده چې درویشت کاله وروسته د دې پیښې نه وروسته او د امریکا حضور بیا په افغانستان کې، دا پیښه په افغانستان کې د کومو بدلونونو پیلامه شوه؟ په افغانستان کې کوم بدلونونه راغلل او نن دغه بدلونونه څنګه پرتله کوو؟
اول خو دا تروسه پورې ډېر واضح نه دی. البته دا بعضې تحلیلگران و کارپوهان دا خبره کهی او احتمالاً هم دا خبره یو فرضیه ده، یعنی کمینگه دست فکر کوچه گویا واقعیت که خبال امریکایان و چه دا قضیه را مینسته که او دوی دیده دی پاره چه یوزای سانتا پیدا کی پسیمه که نو افغانستان ته راغلل او په ډېر لوی سازبرګ کې دوی افغانستان ته راغلل او شل کاله دلته پاتې شول. بله خبره دا دی چې د دغو ترهګرو ډلو او د امریکا ترمنځ ډېر نږدې او ډېر پخواني او ډېر سابقه اړیکې موجودې دي. د دې تاریخ ته وګورو، د جمال عبدالناصر په وخت کې ځینې کسان د هغه فکر چې هغه غوښتل چې او عرب نشنالیزم په نړۍ کې جوړ کړي د عربي هیوادونو نه، د دې دپاره چې امریکا او د هغه ملګري د دې نه مخنیوی وکړي، دغسې کسان دوی را پیدا کړل. مثل کې چې دوی د جمال ناصر د فکر خلاف یا دغه فکر ته دوی رشد ورکړه چې بنیاد دغه څورت وایي دغه جهاد اسلامي یا د یو مفکورې په شکل باندې دوی کېښوده. دا مفکوره البته د غرب په ظاهره کې د غرب د فکر سره چې غرب یې ورته جامعه مدنی یا حقوق بشر وی زد که و چی دیورتا شریعت وی یعنی دوی دی شریعت کنون اقا دی بشر غختن یا مثلا دی مدنی طولن فعالیتون پر زد دی شریعت مثلا را مستک. اول این روستا یا خو فرصت دوی دی پارا د افغانستان جنگ و چه دلتا شورویانو یرغل کر او اغا کسانتا چه دوی دی حسن البنا و سید قطب و محمد قطب و یا اصطلاح دی اخوان المسلمین دی فکر طرفدارانو دی که دغا زواهری هم مصری ده او دی سید قطب و محمد قطب دی فکر پلوی و دی راغلل په دغه جهاد کې د اسامه بن لادن سره. اسامه بن لادن یو میلیاردر و او هغه امریکا کې ډېر ثروت درلود، په عربستان سعودي کې ډېر ثروت درلود. حتی داسې ویل کېده کله چې دی وغواړي چې د امریکا نه خپل ثروت وباسي، یعنې د امریکا اقتصاد به ولرزیږي په دې کې. دومره د دې سرمایه، د دې د پلار، د دې د خاندان په امریکا کې ډېر و. نو اسامه بن لادن یو ښه پارتنر و د امریکایانو دپاره د افغانستان په مسله کې. دلته کله چې دی د افغانستان په قضایه کې شامل شو، عربي مجاهدین یا د عرب د هیوادونو مجاهدین دوی راغلل. خلاصه دا چې دغه شورویانو شکست خوړ او د هغوی پلوي حکومت په افغانستان کې نسکور شو. پس له هغه نه امریکایانو تر یو مدت پورې افغانستان یوازې پرېښود. دلته د القاعدې دپاره ډېر ښه فرصت و چې دوی دننه په افغانستان کې د مجاهدینو سره یو ځای او د هغه نه وروسته بیا طالبانو سره یو ځای دوی کار وکړي، خپل د غښتلیتوب په خاطر چې دوی نوره غښتلي شي. یعنی دا د دوی دپاره یو فرصت و، او تر دې اوسه پورې دوی په همدغه روابطو کې دي. سره د دې نه چې کله امریکا افغانستان ته راغله، دوی تر ډېر کچه تر برید لاندې راغله، لیکن د القاعدې مشران او د طالبانو مشران په ګوانتانامو کې و. او هلته د امریکا دپاره ډېر یو ښه فرصت دا و چې دوی سره په ارتباط کې، دوی سره کار وکړي. د ګوانتانامو نه وروسته دغه فکر ډېر تقویه شو چې طالبان او امریکایان هلته په یو توافق سره ورسېدل. او هغه و چې لکه چې ستانکزی صاحب هم دا خبره کوي چې د 2005 کال موږ امریکایانو سره په خبرو اترو کې وو، او هلته د طالب مشران چې ګوانتانامو کې وو هغوی باندې سیاسي کار وشو، هغوی سره رابطه ونیول شو، هغوی دې ته وهڅول شول که هغوی هغه ګټې او هغه منافع خوندي کړي، د امریکا دپاره به القاعده ډېر مورد نظر نه. او داسې ویل کېږي، البته دا فرضیه ده زما، چې دوی ډېر سره نږدې شول تر دغه ننه پورې هم دی. دوی توافقات چې وګورئ په یو نوه دغه کریډټ طالبانو ته لاړ، دغه امتیاز طالبانو ته ورکړل شو، او تر ننه پورې امریکایان په مستقیم او غیر مستقیمه توګه طالبانو سره ډېر نږدې دي. او دا د امریکا هغه ستراتیژي ده چې دوی په سیمه کې غواړي چې خپل حریفان تهدید کړي، او کله چې ضرورت شي د دوی نه په استفادې سره دوی خپل حریفان تر فشار لاندې راولي.
مننه کوم. سپی صاحب، که تاسو پوښتنه لري مهرباني کنه د همدې مسلې په ارتباط ما د مبلغ صاحب نه پوښتنه
وکړئ. خیر، به یک پیغام گوش میدیم، بعد شما سوال خودم مطرح کنید.
یک موضوع چند زاویه، ویژه برنامه جدید صدای امریکا، بررسی و تحلیل موضوع داغ هفته از زاویه های مختلف. تماشای این برنامه را هر شنبه شب از ساعت 6 تا 6:30 دقیقه از چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست و صفحات اجتماعی صدای امریکا فراموش نکنید.
به هم خراغ لاست ده رک راست او یا هم سفینی خبری خبرونه ده. په خبرونه کې موږ سره دوه قدرمن ملمانه دي. اسفی صاحب، که ستاسو اجازه وي، د مبلغ صاحب نه زما یوه پوښتنه وه چې مبلغ صاحب، تاسو د اتمر صاحب خبرې واورېدلې چې د القاعدې نه وروسته دغه ټوله قصه چې امریکا څنګه خپلې اړیکې د طالبانو سره نږدې کړې، او اوس د دې لپاره چې په سیمه کې خپل موخو ته ورسیږي، ممکن هر وخت د همدې اړیکو نه ګټه واخلي. خو خبره داده چې طالبان هم امریکا ته البته د شنونکو په آن چې ځینې ژمنې کړي دي چې د دوی لخوانه یا د افغانستان لخوانه به هیڅ کله خطر د امریکا ګټو ته یا هم د امریکا متحدینو ګټو ته به پیښ نشي. خو څه تضمین شته په داسې حالاتو کې چې نړیوال راپورونه شته چې په افغانستان کې مختلف تروریستي ډلې فعالیت لري او اندېښنه د امریکایي چارواکو لخوانه هم مطرح کیږي، تضمین آیا فکر کوي چې شته چې د طالبانو په حکومت کې یا د غړي کې چې دوی د امریکا سره په حالي هغو ژمنو ته چې دوی د امریکا سره کړي دي هغې ته ژمن پاتې شي؟
خب من فکر میکنم که امریکایی ها به خیلی از چیزها وقوف اطلاعاتی دارن. حتی خب ایمن از ظواهری رو شما میفهمید که در قلب کابل در مهمانخانه آقای سراج الدین حقانی ترور کردن. بنابراین من از زاویه دیگر به این قضایا میبینم. من وقت تاریخ جهادی های دهه 80 را شما مطالعه میکنید، چه از جهادی های عرب که از کشورهای عربی بعد از شکست در مقابل اسرائیل اینا سرخورده شدن و اینا با حمایت آمریکایی ها آمدن به پاکستان و افغانستان گسیل شدن و چه جهادگران خود افغانستانی که در نهایت امر شما میبینید در یک پازل کلان منافع کلان آمریکایی ها را در مقابل دشمن دیرینش یعنی اتحاد جماهیر شوروی آن زمان برآوردن میکنه. در دهه 80 شما جهادگران جهادی های جمع شده از کشورهای اسلامی مختلف در افغانستان را با عنوان اساکر به اصطلاح اهداف استراتژیک آمریکایی میتونید ارزیابی بکنید. من عرضم این هست که امروز هم ما مجموعه های مثل طالبان، مجموعه های مثل القاعده و مجموعه های دیگری که از هان عمومی را به سمت دیگه میبره و به اصطلاح فرصت پیدا میشه برای مجموعه های مثل اسرائیل، فرصت پیدا میشه برای خود آمریکا، برای بلوک غرب که بره و کارهای استراتژیک دیگر را انجام بده و دشمنان آمریکا، کسانی که ممکن هست به اصطلاح برای آمریکای ها دردسر ایجاد شد و مشغول این مجموعه ها بکنه، این هم میتونه یک عدد راهبردی و استراتژیک باشه. من خیلی باور ندارم که القاعده یک خطر حیاتی برای آمریکای ها تلقی شده باشه. حتی در زمان اسامه بن لادن، علی‌رغم آن حرکت نمایشی که در 11 سپتامبر انجام شد و باعث یک شگفتی در دنیا شد، علی‌رغم سوالات متعدد راجع به اون حادثه وجود داشته، ولی من از شما میپرسم که حادثه 11 سپتامبر واقعا به آمریکا لطمه زد یا به مجموعه های اسلامی؟ من معتقد هستم که این حادثه به کشورهای اسلامی بیشتر صدمه زد و من معتقد هستم که تمام فوکوس کشورها از روی اسرائیل منعکس شد به گروه های جهادی و بعد در عقب او گروه های جهادی خشنتر مثل احرار الشام در سوریه را به وجود آوردن، داعش را به وجود آوردن، دیگران را به وجود آوردن. اینها بازی های بسیار نخنمای استعماری هست که من فکر میکنم ان هزینه های بسیار زیاد را برای کشورهای منطقه می تراشه، هم ملتهای مسلمان را به اصطلاح سرگرم مسائل اینچنینی می کنه و هم فرصت را برای یک بازی بسیار کلان خطرناک برای کشورهای کلان در جاهای دیگه مساعد می سازد.
جناب آقای مولق مزرعت می خواهم گفت شما اینجا قطع می کنم. من می خواستم بپرسم که در حالی که رقمی که شما فرمودین این بازی ها را دیگران پیدیزی می کنن و حمایت می کنن و رهبری می کنن، چقدر در پشت پرده ای گروه های مثل القاعده، مثل داعش هم اهداف خوده که همانا تشکیل خلافت‌های اسلامی و یا امارت اسلامی است در خفا دنبال میکنن و به گسترش خود در نقاط مختلف جهان از جمله آفریقا میپردازن؟
ببینید، تمام اینا بر اساس مطالعات اجتماعی و مطالعات ایدئولوژیکی عمیق انجام میشه. یعنی این خواسته ها در جامعه عرب، در جامعه مسلمان، در جوامع آفریقایی وجود داره. ما این خواسته های اجتماعی را و یا این خواسته های سیاسی را چطور میتونیم ازش در جهت پیشبرد منافع کلان استراتژیک خود استفاده بکنیم؟ در جامعه مسلمین احیای خلافت اسلامی یک رویا و یک اوتیوپیا بوده، از زمان سید قطب و دیگران تئوریزه شده. اما آیا این به اصطلاح رویای احیای امارت اسلامی و یا خلافت اسلامی تا حالا تانسته برای جوامع اسلامی یک ایجاد یک ثمر خیر داشته باشه؟ نه خیر، بلکه این رویای احیای خلافت اسلامی امروز به نظر من یک حربه هست در دست کشورهای کلان، چه برای زمان هر زمان خواسته باشه ملغمه را ایجاد کنه، مشکل را ایجاد بکنه، با توجه به این خواست اجتماعی و با توجه به افراد کلیدی که در رأسشان دارن و میشناسن، میتونن یک تحرک را در نقطه های حساس مثل خاورمیانه، مثل شاخ آفریقا، مثل کشورهای غربی ایجاد بکنن. گپ من این هست که جریان‌های اصیل سیاسی که دارای استراتژی کلان و بلند مدت در منطقه ما شما باشه، متاسفانه هنوز شکل نگرفته که بتانه به شکل خردمندانه، نه تابع حوادث و نه به اصطلاح منفعلانه عمل بکنه، بلکه خودشان طراح قضایا و طراح یک مسیر درست برای احیای اندیشه هایی که در سر دارن داشته باشند. ما متاسفانه برای رسیدن به اون اوتوپیایی که در ذهن ما داریم به عنوان جامعه مسلمانان در یک بود، به عنوان جامعه عربی در یک بود دیگه، به اصطلاح دوچار بازی در میدان بازی و نقشه شطرنج قدرت های کلان واقع شدیم. و این شما در کشورهای مثل پاکستان میبینید، در ایران میبینید، در کشورهای عربی به شکل مفتزهانه شاهد قضیه هستید. از آن طرف شما میبینید که در کنار این نزاها کشور مثل اسرائیل هر روز گسترش پیدا میکنه. این گسترش کشور مثل اسرائیل برای آمریکا یک برد استراتژیک هست. از اون طرف خود مختار شدن کردها در سوریه یک برد استراتژیک هست. سربلند کردن کردها در ترکیه یک برد استراتژیک. وقتی ما با همدیگر مشغول این چنین حوادث خردی هستیم، آمریکایی‌ها اهداف کلان استراتژیک خودشان در منطقه محقق میکنن. شما در اوکراین دیدین که حیات خلوت روسیه بود با غفلت روسا چه اتفاق افتاد. من امروز ترسم از کشورهای مثل تاجیکستان هست. افراطیت اگر به تاجیکستان بره، وضعیت روسها خرابتر خواهد شد. اگر افراطیت با نقشه آمریکایی به ازبکستان بره، وضعیت روسها و وضعیت کل منطقه ما خرابتر خواهد شد.
تشکر جناب آقای مبلغ.
اتمر صاحب د مبلغ صاحب د خبرو په ادامه غوښتم چې پښتنه داسې مطرح کړم چې کله چې د 2001 کال نه وروسته امریکا د دې پریکړه وکړه چې په افغانستان کې پوځي یا نظامی حضور ولري، دغه غوښتنې ته د نړۍ ټول هیوادونه یا ناټو لبیک وویلې. اوس د سیمې حالاتو ته په کتو، دغه درویشت کاله وروسته د نړۍ سیاستونو ته په کتو، په منځنۍ ختیځ کې چې څه روان دي، دننه د درویشت کالونه وروسته بیرته په افغانستان کې د طالبانو حاکمېدل، دا په خپله دغه د افغانستان مسله چې تر اوسه پورې هم یو جنجال برانګیز بحث دی، دلته حتی په امریکا کې هم، یعنی یوه لویه ازموینه د نړیوالو لپاره هم با څه فکر کوي چې اوس هماغه خواخوږي چې د نړۍ هیوادونه یا د ټو غړو هیوادونه د امریکا سره یې درلودل اوس هم لري؟
یو خو تاسې یو بحران د همیشه دپاره په یو سیمه کې نشي ساتلی. دا بحرانونه دي چې تغییر کوي، د دې موقعیتونه نظر به شرایطو. اوس افغانستان هغه سه محراقی نقطه کوم چې په 2001 کال کې اوس نه ده. مثلا په 2001 کال کې په ټول نړۍ کې هیڅ بحران نه و، یوازې کله چې 11 سپتمبر شو امریکایانو دا خبره جوړه کړه چې دا د افغانستان ځینې رامنځته شوی او دوی راغلل په افغانستان باندې یرغل. اوس لیکن تاسې ګورئ په نړۍ کې نور داسې ځایونه دي چې هغه ډېر د توجه وړ دي، مثلا غزه دی، په اوس وخت کې اوکراین دی، عربي هیوادونه دي. لیکن دا په دې معنا نه ده چې تروریزم ته څوک توجه نه کوي. اوس تروریزم هم په هغه حد پورې لوی شوی دی. که تاسې داسې وګورئ د اندونیزیا نه نیولی تر شمال د افریقا پورې تر اروپا پورې، حتی سږکال تاسې به په یاد دي چې په اروپا کې هم ډېر پېښې وشوې چې د دې ارتباط د تروریزم سره دی. نو دوی هم قرار نه دي ناست، او په بل عبارت دوی هم خپل کار کوي. لیکن دلته زه د مبالغ صاحب خبرې سره ټول موافق یم چې دا د پروژې په شکل مخته ځي، لیکن دغه افراطي ډلې که مونږ القاعده ورته وایو، که طالب وایو، که پاکستاني طالب وایو، که شباب وایو، که بوکو حرام وایو، که هر بلا دته وایو، که داعش وایو، دوی په حقیقت کې د دغو موقعیتونو نه په استفادې سره ځان غښتلی کوي. لیکن دوی هم خپل اجندا لري. دا باید مونږ فراموش نه کړو چې که القاعده دی، که طالب دی، که پاکستاني طالب دی، که نورې ډلې دي، دوی په همدغه معاملاتو کې هم خپل اجندا لري او هغه ته دوی متحد دي. تاسې به په یاد دي چې یو ورځ به نړۍ بیا همدغسې حیران پاتې شي چې وروره دا مونږ څه اشتباهګانې وکړې چې دوی ته هم دومره امکانات ورکړو. لیکن د اوس وخت دپاره دوی یو شریک استراتیژیک بلل کېږي د قدرتونو سره، او دوی سره همکاري کوي. دا د اوس وخت نه دی، او د امریکا د مشرانو د خولې نه تاسې اورېدلی دي چې دوی مونږ جوړ کړي دي، دوی مونږ سره همکار دي، دوی زمونږ عسکر دي. دا خبره تمام ورځ په د رسنیو کې د پاکستان د مشرانو نه نیولی تر د امریکا د مشرانو پورې دا ټول دا خبرې کړي دي، او دا واقعیت دی. لیکن دغه ډلې دوی صادق نه دي، یا که داسې فکر وکړي چې دوی به تر اخره پورې دغه د امریکا ګټې او منافع خوندي ساتي، داسې نه دی. دوی خپل ګټې دوی ته ډېر مهم دي، خپل فکر دوی ته ډېر مهم دی، خپل اجنډا دوی ته مهم دی، خپل هغه ایډیالوژي دوی ته ډېر مهم دی نسبت دې ته چې دوی د یو قرارداد په شکل یو چا سره پارتنر شي.
بله، تشکر جناب آقای اطمر. قبل از اینکه سوال دیگری یا مطرح بکنیم از آقای مبلغ، با هم به یک پیام گوش میدیم، بعدا بس خود دنبال میکنیم.
مرتضی در خونه بیلابیل دریزونه، د سپیناوی تود مخامخ بحث، او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
شما بیننده و شنونده برنامه روک و راست سپین خبر هستین که در رابطه با پیامدهای حملات تروریستی 11 سپتامبر در افغانستان و جهان صحبت میکنیم. مهمانای محترم برنامه جناب آقای مبلغ و آقای اطمر هستند. بحث با آقای مبلغ ادامه میدیم. جناب آقای مبلغ، شما پیشتر مفصلا فرمودین سر چگونگی حمایت و احیانا کارگردانی این نوع گروه هایی که هستن، به نظر شما آیا امکان هم داره که در میان این گروه ها، در میان صفوف از اینا رهبری هم پیدا شود که با تاکید روی هویت ملی و ملت گرایی بتونه که قدل هم بکنه. مثلا شما تصور بکنین یک بازی شطرنج که یک مهره از میان مهرهایی که نهاده شدن برخیزه، بر خود هویت بده، تمام روابط خود با بازیگران قطع بکنه و خود مطرح بسازه. فکر میکنین چنین چیزی در میان گروه هایی که از طرف دیگران به گفته شما حمایت میشن و به وجود آورده شدن، چنین چیز امکان پذیر است؟
من یک سوال را خدمت شما مطرح میکنم، روی این باید فکر کنیم. کدام یک از این گروه های جهادی که در رأسشان القاعده بسیار از او تبلیغ شده، تا حالا تانسته منافع حیاتی، وقتی منافع حیاتی عرض میکنم یعنی وجود و بقای کشور با وابستگی داشته باشد، منافع حیاتی ایالات متحده یا اسرائیل به تهدید می‌کند؟ آیا این قابلیت را داشته و یا اصلا این نیت در وجودشان بوده؟ اینی که چند نفر با بیرق داعش در خیابان‌های برلین انسان‌های بی‌گناه را زخمی بکنه، بیشتر یک جنبه نمایش مضحک برای من. و یا اینه که شما می‌بینید که چند نفر در قلب پاریس با شعار اسلامی به یک، فرض کنید که افراد The Bank مجله حمله میکنن، من این را یک سناریو میبینم. چطور هست که در طی حداقل حضور 80 ساله مداوم گروه های جهادی که غرب از او گپ میزنه، تا حالا ما یک بازی شگرف تهدید کننده منافع حیاتی اسرائیل و آمریکا نمیبینیم؟ من فکر میکنم چون کارگردان و سناریو نویس این اجازه را به این گروه ها نمیدن و امکانات اینها هم در حد تعیین و تعبیه شده که نتانن همچین چیز را به خود، همچین اجازه را و همچین جسارت را به خودشان بدن. اگر واقعا گروه های جهادی به شمول گروه های جهادی عربی که در سوریه بسیار زیاد هست امروز، در بخشای از عراق وجود داره، در کشورهای عربی آفریقایی وجود دارد، اگر اینا متعهد به احیای خلافت اسلامی هستند، آیا نسبت به سرزمین فلسطین احساس اهمیت دارند؟ و آیا پلان گسترده راجع به مواضع دارند؟ من تا حالا شک دارم که اینها به منافع راهبردی کشورهای مثل اسرائیل، ضربه برای ضربه زدن به منافع راهبردی کشورهای مثل اسرائیل یا ایالات متحده آمریکا یا کشورهای مثل انگلستان و یا جاهای دیگر نقشه داشته باشند. بنابراین من احساس میکنم که اینها بازیگردانان مشترکی دارند و تا حالا متاسفانه انرژی کشورهای عربی و اسلامی را به هرز بردن و نزاعهای ساختگی را بین ملت‌های مسلمان به وجود آوردن. اینه که ما توقع داشته باشیم که از بین این گروه ها مجموعه های مستقل بروز و ظهور بکنه که با امکانات اعطایی کشورهای غربی سرکشی بکنه، من به هیچ عنوان به این باورمند نیستم. من باورمند به این هستم که زمان میتانه یک مجموعه رهای بخش متعهد به آرمانهای خودش باشه که از اول هدفش درست تعریف شده باشه، دارای استراتژی کلان باشه و دارای استراتژی کاملا مشخص باشد، به شمول طالبان، مجموعه هایی که در پاکستان هست که شعار مذهبی میدن، مثل لشکر طیبه، لشکر جنگوی، تماما برای اختراقات مذهبی کار میکنن و تماما برای برهم زدن نظم منطقه‌ای کار میکنن. شما امروز مترسم از تجزیه پاکستان هست. امروز متاسفانه پیوندی که بین طالبان افغانستان، طالبان پاکستان، گروه های افراطی مستقر در پشاور و بلوچستان، مثل جنگوی و لشکر طیبه و امثال و تی تی بی هست، من ترسم این هست که استقرار در پاکستان، وضعیتش بسیار خراب هست و این با دایه نشنالیزم پشتون و نشنالیزم بلوچ همراه شده متاسفانه و در این بازی دست آمریکایی ها را من میبینم. در آمدن مجدد طالبان مدست آمریکایی ها را میبینم و بنابراین من فکر میکنم که اگر درایت منطقه‌ای به خصوص کشورهای مثل ایران، کشور مثل تاجیکستان که بسیار در خطر فروریزش در مقابل افراطیت مذهبی آمریکایی قرار داره، اگر به خودشان نیاید وضعیت منطقه وخیم خواهد.
تشکر خیلی
ممنون که مبلغ صاحب اتمر صاحب د مبلغ صاحب د خبرو په دوام چې د ټول یو سناریو دی او همداشان د سیمه د نظم د منځورولو لپاره د ګروپونو فعالیت لري، نو د دې سره آیا ما دا سی ویلې شو چې د تروریزم سره د امریکا او د امریکا د متحدینو او همداشان د ناتو مبارزه ختم شوه ده؟ البته د افغانستان د امریکایی پوزیانو او د ناتو د پوزیانو د وطلو سره
برای امریکا اوس خدا خبره کوي چې مونږ افغانستان ته ذکر لاړو چې د افغانستان ځینې مونږ تهدید شو، په مونږ باندې برید شو، مونږ افغانستان کې عملیاتو کړو، شل کال هلته پاتې شو، بالاخره القاعده نابود کړو، د القاعده مشران هم وواژل او القاعده شبکه منگه لمن جبیم او اوسم منگه نظارت لری دیدی به کارونو دیدی به فعالیتونو او دا تعهد طالبان هم بر کرده. یعنی امریکا از آن به دو شکل سر خلاص کرده دیدی نه خبال امریکا هم تا دی بایدن هم دا خبره کرده، ترامپ هم دا خبره کرده او امریکایی چارواکی دا خبره کرده، لیکن پا حقیقت که خو دغه تهدید پول نړۍ ته دی. اوس که تاسې همدا اوس نړۍ پرتله کوئ د 2001 کال نه اوس نړۍ ډېر تهدید دی نسبت د 2001 کال نه. اوس تاسې وګورئ خپل امریکا او یا مثلا امریکا پلویان په خلیج کې دوی ډېر په زړوره توګه خلیج کې دوی خپل کښتیګانې نیشی چلاولای تجارتی کشتی دوی دیوسیان الخانه تر برید لاند رازی او په یوان که امدغه سده، په لبنان که امدغه سده، په عربی وادونه که عراق که سوریا که لیبیا که افغانستان که پاکستان که داسه او گوری دا دیر یعنی دیر عمیق و پیچل قضایه دی پر صورت، لیکن اوس وخت کې دا یو مازله ده د ټول سیمې دپاره. زه داسې فکر کوم لکه چې مبالغ صاحب ویل د دې خبرې ټول زه تاییدوم او زما فکر هم همدغسې یو شی دی چې دلته سیمه کې تحولات راروان دي او سیمه احتمالا چې دغسې حالت کې نه پاتې کیږي او دغه تغییرات د افغانستان په وضع باندې هم بې تاثیره نه دی. په پاکستان کې تغییرات ډېر زیات امکان لري چې رامنځته شي او دا د سیمې وضعیت ته تغییر ورکوي. نو
دغه تغییرات به څه ډول تغییرات یې اتمر صاحب
ګورئ، زه دغه خبره د وجداني مکلفیت پر اساس دغه تاسو ته هم کوم او ټولو ته هم کوم چې د دې خلکو یعنی توجه دې ته یي. دا مسله چې پښتون یا پښتونخوا یا بلوچ ښه بلوچ چې آزاد شي خو صحیح دی چې بلوچ آزاد شي د هغه مشکل موږ سره نه دی، اما که تاسې پښتونخوا که مستقل شي دا د دې خوا پښتانه تاسو څه فکر کوئ دوی همداسې پاتې کیږي؟ دوی خو د همدې دپاره مبارزه کړی چې لر او بر دا لر او بر چې بیا یو ځای شي دې نه بیا څه جوړیږي؟ بیا دا افغانستان نیم ټوټه بل تاسې څه کوئ دې باندې؟ یا دې سره جنګیږئ یا دا خپل هویت هم زه چې اوس ګورم دغه زموږ هویت هم ورو ورو طالبانو محوه کرده، بیرق نلره، سلوت نلره، ملی منافع نلره، ملی هویت نلره، در طول شهر منگه نلره او حتی تعلیم هم وست نلره. نو در اغا خبری دی چه در غلوه استراتیجی ها برخه ده او افغانستان که لوه لاس در کند تا غرزه ولکیگی او منگه باید دخه برخه که او خیار پاتی شو.
بله.
که او خیار پاتی نشو ده افغانستان ده نابودی او ده افغانستان ده تباهی یا مرحله را روانه ده.
بله. بنایت تشکر. فقط دو نیم دقیقه به ختم برنامه مونده. با اجازه شما با آقای مبلغ برنامه را به پایان میبریم. جناب آقای مبلغ، بالاخره به یک حرف، با وجود امی رقم که شما تاکید کردین، در حالی که کشورهای آسیای میانه، افغانستان، پاکستان و تاجیکستان، خطر گسترش و نفوذ افراطیت تهدید میکنه، چی راهی برای جلوگیری از این گسترش و نفوذ وجود خواهد داشت و شما اینو چگونه میبینید؟ دو نیم دقیقه وقت داریم، بفرمایید.
من فکر میکنم میهن پرستایی که در افغانستان وجود دارد، در تاجیکستان وجود دارد، بدون اینکه حساسیت مذهبی توده مردم را بر بیانگیزه، باید به فکر باشد. از امروز که فردا دیر خواهد بود، شعارهایی را که امروز در تاجیکستان، در ازبکستان سر داده میشه، من فکر بکنم اگر میهن پرستان واقعی اونجا به فکر برایش نکنن، فردا دیر خواهد بود. در افغانستان هم میفهمید که ما همه چیزمان را از دست دادیم، اما متاسفانه این سناریو هنوز تمام نشده و ممکن هست که با دستخوش آشوب شدن کشور جنوبی همسایه ما و شما پاکستان، این مشکلات فراگیرتر هم شود. بنابراین کسانی که خودشان متعلق به این خاک میبینن، برای نسل‌های آینده خودشان باید کار بکنن. من فکر میکنم که فردا دیر خواهد بود.
بله. و آیا طالبان میتونن چنین رول را داشته باشن؟ و یا فکر میکنین که به هیچ وجه اونا نمیتونن نمایندگی از مردم بکنن و مردم داخل افغانستان و خارج باید چنین رسالت را به دوش بگیرن؟ یک دقیقه وقت دارین آقای مبلغ.
من عمیقا باور دارم که طالبان جزئی از خیمه‌بازی قدرت های کلان هست. طالبان جزئی از پازل برهم زدن نظم در پاکستان هست و هیچگاه نمیتونه طالبان بخش از به اصطلاح راه حل صلح‌آمیز در افغانستان یا پاکستان باشه. حضور طالبان در افغانستان کمک خواهد کرد به تجزیه پاکستان.
بنایت تشکر از هر دو مهمان محترم، جناب آقای مبلغ و جناب آقای اطمر جان، سپاس که در برنامه با ما بودند، نظر خود با ما و شنوندگان قسمت کردند. وقت خوشی بر هر دو مهمان محترم تمنا داریم.
دیر من نکام استاسو دگردون بخیر رسی از فیسه هم دی سر اخبرانه هم پاید رسی.
بله، این برنامه در اینجا به پایین میرسانه، اما نشرات پشتو و ددی ادامه داره. برنامه بعدی ما نن او وزیر است که همکار ما آقای جلالزی را گردانندگی میکنند. با ما باشید.
تربیه ما بپاک الله سفران دخته پا من.
افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبریالان مو د واشنگتن له استودیوګان
څخه سلامونه ستړي مشئ
زه خایسته سعادت لامیم
زه احمد شکیبیم
زه ګالیا رانا نورستانیم
زه احسان لاریبزیم
د سیمې او نړۍ په وروستیو حالاتو خبروي
او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپینې ماڼۍ کې زموږ خبریالان د امریکا د ولسمشر د غونډو سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستی حال درکوي
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د ورستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند